آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قندار زابل او هلمند په ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې په لسکونو کسان وژل شوی دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د عراق صدر اعظم ته تلیفون کړی او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د قربانیو ستاینه کړې ده او په ټونس کې یو عسکر په خپلو ملګرو ډزې کړې و عسکري وژلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي. دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې سره افغان حکومت لوړاندې تفاهم لاسلیک کړی او حقوقي اعتبار ورکړی دی. همدارنګه د خوست نرسنګ او قابلو د روزنې مرکز په تیرو 12 کلونو کې 200 نرسانې روزلې دي. د دې ترڅنګ د سرمقاله هم اوریدل شي، خو لومړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روحان نورزی وایو.
د قندهار د ښار په څلورمې حوزې کې دارالمعلمین ته نږدې وسلوالو برید کړی دی. د قندهار د ولایت چارواکي وایي چې نشته برایي د شپې په 2 بجو پیل شوی ده. همدا اوس سر په ټلیفون کې د قندهار د ښار څخه زما همکار عزیز الله پوپل را سره دی. پوپل صاحب، په قندهار کې اوس وضعیت څنګه دی؟ نشته پاتې رسیدلې ده او که اوس هم ادامه لري؟
بله نوزای صاحب، ټول از مخ کې د ژغو د ټکانو ژغونه آرام شو. د ماشام له اتو بجو څخه دی اوس سحر تقریبا 15 بجې دی چې دلته نو د پی سي جریان موجود وو. هغه ارقام چې موږ ترلاسه کړي دي د محلي خلکو څخه د چویل کې چې په پیښه کې د محل د اوسیدونکو په واسطه د برای ماشام په ګولۍ باندې لګېدلې ټپي سوې او وروسته یې په روغتون کې ساور کړې ده. دغه راز یو امریکي منبع چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې تر اوسه پورې په دې پیښه کې د 50 څخه تر شپږو پورې پولیس ټپیان شوي دي. او د بریدګرو تعداد هم وایي چې په پیل کې 2 نفره بیا وروسته دغه ټکان د علي درمعلمین سره نږدې په 3 الی 4 برخو کې زیات شوه. یعنی 2 نفر اول واري لوړ تعمیر ته کتلي وي. دغه څخه وروسته دلته دوی نورې نقطې دي چې د پولیسو هغه د چک پوینټونه دي دغه سره نږدې ټکان نور هم پیل شوي. چون سهار ټوله د برای ماشام له 2 بجو تر اوسه پورې دا د امنیتي کسانو په ولکه کې ده. نږدې ساحې څوک نه پوهېږي خبرې لاندې خبرې پوښتنه لپاره. اما د منطقې اوسېدونکو یوه بشپړ نه آرام ورځ وبخښي، نه آرام شپه تېره کړله. نو ټکان څو لازم مخکې آرام شو. لا هم اږي کسان په دې اړه باندې تفصيلات نور کی چې جزئیات د پیښې چی شي او څو تلفات او شي. موږ ان شاء الله راتلونکو سرویسونو کې کوشش وکړو چې اخیری ارقام د جزئیاتو اوریدونکو سره شریک.
بله پوپل صاحب، نور رپورټونه البته د زابل او د هلمند نه هم وایي چې په دغه دوه ولایتو کې پرون البته په زابل کې 14 سوی او په هلمند کې هم په 90 ولسوالۍ کې جګړه شوی و. په دې اړه باندې نور جزئیات شته؟
بله، د هلمند څلور سره شمالي ولسوالي نوزاد، سنگین، مساقله او کجکی دا څلور ولسوالي لچیرو دوه هفته راهیسې د جګړو شاهدي دي. په مختلف ساحو کې جګړې جریان لري. د سنگین ولسوالي خو تیر شپه دوی شپې وړاندې د ډېرې شدید جګړې شاهد وه. هغه د اوسو تلفاتو ارقام هغه مختلف وي، خو امنیتي کسان وایي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې 3 پولیس او 12 وسلوال مخالفین دوی وژل شوي دي. البته محلي پولیس وایي. او په ځمه کې د زابل په رابطه باندې تاسو ویل، په زابل کې د پرونی زنوجونکي حملې د ټپیانو لړۍ څخه یو تن په روغتون کې ساور کړی ده او دوهم تن هم د خارو خدلو څخه وروسته برای ماشام پولیسو رایسلی دي. نو په دې ترتیب سره د ټپیانو تعداد 2 نفره دی او د وژل شوو کسانو شمېر هم 2 تنه شول شوی. د زابل وضعیت.
بله ډېره مننه پوپل صاحب،
سلامتي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. په پاکستان کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د آسیا د زړه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي کانفرنس په اړه اجنډا کار وشو. دا غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې، مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري وکوله. غونډه ته د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت چارو مشاور سرتاج عزیز وینا وکړه. هغه ویل چې د پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته تیار دی. د آسیا د زړه غونډه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په استانبول کې جوړه شوې وه. د دغه غونډو هدف دا ټاکل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته ادامه ورکوو. ولسمشر اوباما پرون د دوشنبه په ورځ په مراسمو کې ګډون وکړ چې په جګړو کې د وژل سوو امریکایي عسکرو په درناوي جوړ شي وو. هغه ویل چې دا د 14 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دغه ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې امریکا په کومې لوی جګړې کې دخیله نه ده. هغه وویل
For many of us, this Memorial Day is especially meaningful. It is the first since our war in Afghanistan came to an end.
زموږ د ډیرو لپاره د وژل سوو عسکرو د یادولو دغه ورځ خاصه معنا لري. دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د خدمتو راهیسې د یادونې ورځ لمانځو. دا د 14 کلونو په جریان کې لومړی ځل دی چې امریکا په یوې لویې ځکنۍ جګړې کې دخیله نه ده. په دغه ورځ موږ د زرګونو امریکایي عسکرو ستاینه کوو چې د 2001 کال نه وروسته خپل ځانونه قرباني کړي دي، چې په دغه جمله کې د هغو 2200 ډیر عسکر هم شامل دي چې په افغانستان کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما د وژل سوو عسکرو د یادونې په ورځ په واشنگټن کې د آرلنګټن په ملي ادیری کې د ګمنامو سپاهیانو په څلې باندې د ګلو ګېډۍ پرې شوده. ولسمشر اوباما په خپل خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تر لزره لږ عسکر پاتې دي چې وظیفه یې د افغان ځواکونو روزنه او د دغو ځواکونو سره مرسته ده. خو ولسمشر اوباما دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې اوس هم خطرونه شته.
د امریکا د ولسمشر مارشال جو بایدن د عراق صدر اعظم حیدر البادی ته تلیفون کړی او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ډیرو قربانیو او زړورتوب ستاینه کړې ده. د امریکا مارشال ولسمشر د عراق صدر اعظم ته تلیفون د دې لپاره کړی و چې د عراقي چارواکو غوسه راکم کړي. عراقي چارواکي په دې په غوسه دي چې ولې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې عراقي ځواکونو د جګړې اراده نه درلوده او دغه علت و چې د رمادي ښار سقوط وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ښاغلی بایدن د امریکا هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د اسلامي دولت دله خلاف بعد عراق د حکومت ملاتړ کوي. امریکا پلان لري چې عراقي ځواکونو ته د روزنې او د وسلو د ورکولو پروسه چټک کړي. بایدن همدارنګه د عراق د حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي د رمادي د ښار د بیرته نیولو لپاره نورې قواوې چمتو کړي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت د امریکا سره په اصول کې موافقه کړې ده چې امریکا به د سوریې د هغو یاغیانو څخه چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف د جګړې لپاره روزل سوي دي هوایي ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ترکیې رسنوی ته ویلي دي چې د هوایي ملاتړ نه بغیر د ترکیې او امریکا هغه پلان چې منځلار یاغیان به د جګړې لپاره تیاروي بې معنا دی. پرون د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا ژغته وویل چې واشنگټن د انقره سره خبرو ته ادامه ورکوي، خو تر اوسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی. ترکیه دې ته لیواله نه ده چې سوریې ته عسکر واسوي. په این وخت کې په سوریه کې فعالینو ویلي دي چې د سوریې حکومتي الوتکو پرون د سوریې د تدمر په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد لږ تر لږه 15 هوایي بریدونه کړي دي.
په ټونس کې پرون یو عسکر په نورو عسکرو ډزې کړي او و عسکر وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. وروسته بیا برید کوونکی عسکر هم خپل ځان وواشه. چارواکي وایي چې برید د ټونس په ښار کې د بوشوشي پاډې کې شوې ده. د غډه هغه موزیم ته نږدې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې په وسلوالو برید کړی و او یوشت بهرنیان یې وژلي و. د ټونس د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې پیښې ته د تورېستي برید په نظر نه ګوري، که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې د برید انګیزه څه وه.
په مکسیکو کې طوفان 14 کسان وژلي دي او په سلګونو کورونه تباه کړي دي. دغه طوفان د دوشنبه د ورځې سهار د 6 ثانیو لپاره د مکسیکو د سیودات اکونا ښار چې د امریکا سرحد ته نږدې پروت دی وځپي. د طوفان شدت په یو ساعت کې 250 کیلومتر ته رسیدي. عیني شاهدونه ویلي دي چې د طوفان شدت دومره و چې موټران او تراکتوران په هوا کړل او بیا په کورونو او ودانیو باندې وغورځول.
او رسته خبر ده چې پرون سهار د امریکا دوه جنگي الوتکو د فرانسې د هوایي شرکت یو مسافر وړونکو الوتکه بدرګه کړي چې دغه مسافر وړونکو الوتکه په خوندیتوب سره د نیویارک په هوایي ډګر کې ناستله. د امریکا جنگي الوتکو د مسافر وړونکو الوتکه د دې لپاره بدرګه کوله چې د الوتکه خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال ګواښ شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو ورده لوده هم د خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې غړی وای د پاکستان د استخباراتي ادارې سره افغان حکومت د وړاندې تفاهم لیک لاسلیک کړي او حقوقي اعتبار ورکړي دی. د جرګې دغه تفاهم لیک د منلو وړ ونه باله او ټینګار وکړي چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د ادارې رئیس او مرستیال باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې په داس حال کې د افغان چارواکي د جرګې ته وبلل چې افغان حکومت وایي له ایسای سره تړون ورستۍ شوی نه دی او کار پی روان ده. نور حال د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستيالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل کڅه هم د تفاهم لیک لمخې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي ویل چې له آی اس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایی رئیس هم لمخې به خبره پرې خودل شي او په دې کار کې ډیره ناهمغږي موجوده و. د سجرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیر ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاد کړه.
ګرچن رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزام آور نیست،
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو ویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځانه سره نه وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبه پورې په یو بیان کې دغه تفاهم لیک او رستی کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسله یاده کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واورېدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی اس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو نو ورده و تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنۍ نیم ساته لمړنۍ خبرونه ته خوږیاسته. د خوست نرسنګ او قابلو د روزنې مرکز په تیرو 12 کلونو کې 200 نرسان روزلې دي. زمون خبريال ابراهيم رحيمي په خوست کې د نرسنګ او قابلګي د روزنیز مرکز له مسؤل ډاکټر زینب افغان سره مرکه کړې ده. په سر کې د دغه مرکز څخه ټولنې ته د وړاندې شوو نرس او قابلګانو د شمیر اوړتیا په اړه پوښتلې ده. هغه داسې ویلي:
په شپږ دورې قابلګۍ فارغ شوې دي. شپږ دورې مو لرلې چې پاره دوره کې 15 نفر تعداد شاګردان وو او یوه دوره د نرسنګ فارغه شوې ده. ټولنې ته د خدمت جوګه شوې ده او د دوی مدفعه ده چې شاګردان فارغوي. اوس دغه دوه پروګرامونه دي چې په یو لی کې دي او د سیمې د اوبل سیچنی ده چې دوه کې اته شته وشت نفر شګردان دي. دوه کله پروګرام دی چې دوه کله پروګرام نو وروسته مونږ د هغې نه بیا تاهو داخلو. هغه کې دی مونږ ته وایي کنه چې کله زه فارغه شوم د اړوند ولسوالۍ نه تر درو کلو پورې به په اړوند ولسوالۍ چې کوم مربوط دی هغه ولسوالۍ کې به زه کار کوم. نرسنګ چې دی دغه د طبابت ستوني فقرات او ملاتیر تشکیلوي. ډېر مهم اړخ یې نه نرسنګ دی. ډاکټر نشي کولی چې بغیر د نرس نه کوم کار وکړي. کومه موضوع کې چې 10% برخه یا 20% برخه ډاکټر اخلي، 80% برخه د نرس په غاړه ده. نو دغه پروګرام چې دلته جوړ شوی دی په خوست کې دغه په خاطر جوړ شوی دی چې د نام له ولسوالۍ چې دي لکه سپیره شو سوباري شول دغه سنور د کوم نږدې ولسوالۍ چې مونږ ولرو هم په دا کې کافي اندازه کوم نرس او ډاکټر ته چارتیا دغه نه لیدل کیږي. اوس د کوم کسان چې فارغ شي د خپل ولسوالۍ کې کار کوي تر څو دغه د مور او ماشوم مړینه مړه کچه مړه ټیټه شي او هم د صحت لپاره هم کار وکړي.
قسم تاسو د تعهد خبره وکړله، مخکې له دې پروګرام هم ځینې نرس قبیلګانې فارغې شوې دي منتها ولسوالیو ته چې کله دوی لیږل کیږي د یو ډول سخت شرایطو خبره وړاندې کوي. تاسو څومره مطمئن یاستئ چې دغه نرس قبیلګانې حتما ولسوالیو ته ځي هلته کار کوي؟
مخکې مونږ تعهد ورنواخلو او دا مرتلی کو چې د څومره مصرف چې په تاسو نشوي دغه مصرف کچرتم په خپل ولسوالۍ کې کار ونکړو دا مصرف در نه اخیستل کیږي. خو خوشبختانه به وایم چې د نرسنګ اول رومړی دوره چې کومه فارغه شوې ده زه خپلم د هغې د دورې یوه محصله ومه. نو دغه دورې چې اوس چیرته داسې پوښتنه وکړه یا چیرته شاید تاسو لیدلی هم وي دغه کوم کارکوونکي چې دي یا کومې غړې چې فارغې شولې ټولې نرسې اوس په هغه ولسوالۍ کې چې هغه کې نه صحي بخش غړی موجود نه و نو هغه ځای کې دی اوس په کار بوخت دي. خلک ورنه ډېر خوشحاله دي او هغه کوم مشکل چې لرل کنه په لرو پرتو ولسوالۍ کې ټول مشکل حل شوی دي.
علاوه پر فارغو نرس قبیلاګانو په دې برخه کې څومره نورو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لیدل کیږي او څه فکر کوي چې دغه اړتیا په څومره وخت کې رفع کېدای شي؟
واقعیت دی اوس خو د نورو شخصي پانتون هم جوړ شوی دی. خلک وایي چې ډاکټر ته یا نرس ته ضرورت نشته. څومره چې زیاتېږي فکر نه کوم چې دغه به زموږ د ټولنې لپاره کافي اوسي یا به کفایت وکړي. د لرې پرتو ولسوالۍ کې چې شوي دا کې خو ډېر کسان نشي کړلی چې دلته کلینیک ته راورسیږي. زه خپل هم داسې څو واقعاتو نه خبره شوې یم چې یو ښځه وه د ولادت له مالکنه د لرې پرتو سیمو نه راتلله. کله چې په لارې کې رارسوله دلته د ملکی روغتون ته نو په لارې کې د هغې ولادت څخه مړه شوې وه.
په ځینو مواردو کې کله ناکله د سیمې د خلکو شکایت دا وي چې نرس قبیلګانې چې کوم کلینیک ته لیږل شوي دي البته دوی عملي تجربه ډېره نه لري. دغه ستونزه مو څومره په نظر کې نیولې ده او په دې مرکز کې عملی زده کړې په کومه کچه کې دي؟
دا تیب خو چې دی فکر کوم چې دا خو وکاله دی موږ نشو کولی کنه چې ټول هغه اړین شیان چې په تیب کې لازم او ضروري دی هغه ټول موږ درته وښیو. خو دغه پروګرام لکه محکمې یادوري وکړه چې دوه کلن پروګرام دی. په دوه کلن پروګرام کې هغه څه موږ دی ته ورخایو چې هغه ضروري دي هغه روزمره ورسره مخامخ کیږي. هغه وکړل شي چې کوم مشکل یا داسې مریض وویني کنه هغه سره هدې کل کومک او لیا خو وکړل شي چې هغه صحیح مرکز ته انتقال کی.
عملی زده کړې لرئ دلته تاسو؟
عملی زده کړې لرو. کله چې نظری درس وایلو په کلاس کې هغه نه وروسته شفاخانه ته زیاغه سي چې دل وسل دی هغه نه عملی کار کوي ورته خوي. زه خپل د دولت نه دا غوښتنه لرم لکه څنګه سم ته چې د خلکو نه کار غواړي د ډاکټر او نرس نه کار غواړي د هغه په بدل کې باید هم د هغه کسانو پرسونل ته باید لکه توجه ورکړي.
نجيبه نوشابه د افغان په زحال د خزو په جبه د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجيبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د قندهار د شار د څلورمې حوزې د دارالمعلمین په سیمه کې وسلوال برید اوس پای ته رسېدلې دی. برید ماښام په 8 بجو پیل شو او تر نن سهار وختي دوام وکړ. د امریکا ژه خبریال زیزلا پوپل وایي چې چارواک ورته ویلي دي چې تر اوسه پورې په دغه برید کې یوه شزه وجل سوی ده ده برید پار نور تفصیلات نسته ده هلمند ولایت ده نوزاد پا ولسوالی کی ده وستوال پا برید کی نونس پولیس او واس کار وجل سوی ده د نوزاد ولسوال نفس خان د اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویل دي چې وسوال طالبانو پرون سهار د نوزاد پولیسوالۍ کې د پولیسو پر څو پوسټو باندې برید کړی دی. نفس خان ویل دي چې له کابل د سمدستي مرستې غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې د آسیا د زړه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا باندې خبرې شوې دي. او د امریکا ولسمشر وبخشي او د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د عراق سر اعظم حیدر البادی ته ټلیفون کړی دی او د اسلامي دولت د ډلې پرزید د عراق کی قواو د ډیرو قربانیو او زړورتوب ستاینه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما د خپل پروګرام د مشري لپاره چې راځي چې حرکت وکړو په نامه یادیږي ډیبرا اشمایل ټاکلې ده. د میشل اوباما دغه پروګرام د خوړو او سپورت د لارې په ماشومانو کې د چاغۍ د کمولو لپاره کار کوي او ډیبرا اشمایل د فورت کور د موسسې د موسسینو څخه ده. د هغې موسې په ښوونځیو کې د صحي خوراک د رواجولو لپاره کار کاوه. د امریکا ژغ خبریاله اروپینډي د واشنگتن یوه ښوونځي ته ورغلې ده او د فورت کور د موسې لخوا د روزنې د پروګرام په اړه یو مطلب برابر کړی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم. نن د جان بوروس د ابتدایي ښوونځي د کودکستان شاګردان په ښوونځي کې یو ساعت اضافه پاته کیږي. دوی د دې لپاره نه دي پاته چې حساب زده کړي، بلکې د دې لپاره پاته دي چې کرم وخوري. دوی د کنسرو په قطیو کې خواړه ډیر لیدلی دي. که دوی سابه وخوري نو دوی به په دې پوه سي چې د قطۍ خواړه دومره تازه او قوي نه دي. نو د تازه سبزیجاتو راوستل، د سابو او ښه میوو راوستل د شاګردانو لپاره په رښتیا هم ښه شی دی. د فورت کور د موسې غړی کیرن ډویسن هر ورځ دغه 15 کلونو ماشومانو ته دا درس ورکوي چې د دوی خواړه د کوم ځای څخه راځي او دوی څنګه کولای سي چې صحي خواړه انتخاب کړي. دا پنځم کال دی چې د فورت کور موسې یو سل اتیا ځوان امریکایان د امریکا په ګوټ ګوټ کې 1500 ښوونځیو ته استولی دي. دوی په دغو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو او تغذیه په اړه زده کړې ورکوي، د هغوی سره عملي کار کوي او د صحي خوړو خوړلو ته یې تشویقوي، که هغه په کافتریا کې وي او که په نورو ځایونو کې وي. د فورت کور د موسې مدی مورلس وایي چې په اوسنی وخت کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او علت یې دا دی چې په تیرو ډیرشو کلونو کې د ماشومانو وزنونه دوه چنده سوي دي.
The repercussions of having an unhealthy population is just absolutely unacceptable and really scary.
د هغو خلکو چې صحي وضعیت یې ښه نه وي او عواقب یې بېخي د منلو وړ نه دي او دا په تیره بیا ډیر ویرونکي دي او زموږ په ملي امنیت تاثیر کوي. دا زموږ د هیواد په ګټه نه ده او دا ډیره مهمه ده چې دغه سیستم تغیر وخوري. دا هغه پیغام دی چې د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما یې هم خلکو ته رسوي. هغې د فورت کور د موسسینو څخه ډیبرا اشمایل د خپل پروګرام چې د راځئ چې حرکت وکړو په نامه یادیږي د مشري لپاره ټاکلې ده. د میشل اوباما د دغه پروګرام هدف دا دی چې په ماشومانو کې چاغي کم سي. میرمن اوباما د سپینې ماڼۍ د اشپزخانې په باغچه کې د کرلو په کلنۍ غونډه کې د خپل پروګرام راځي چې حرکت وکړو پنځمه کلیزه ولمنځله. راځي چې د خپل پرمختګ کیسه سره شریک کړو. دا ځکه چې موږ به بیرته راسو او په یو څو میاشتو کې به د باغچې حاصل واخلو. زمینه لرم چې نوري باغچه مکتبونه د مکتبونو باغچه به هم د سابو د کرلو په برخه کې اقدامات وکړي ترڅو چې زموږ ماشومان صحي خواړه وخوري. په دغه ټولګي کې دا یوازې زده کوونکي نه دي چې دا زده کړي چې څنګه صحي خواړه وخوري.
Kale especially is like, no thank you. So she said, try this way. Oh, I like it.
کرم په خاصه توګه داسې و چې زه نه زه نه خورم. نو هغې به ورته وویل چې داسې یې وخوره. ما به د ځانه سره وویل چې هو دا خو زما هم خوښېږي او بیا هغه و چې زه ولاړم کور ته او هلته مې کرم پوخ کړ. دیان حامل چې ښوونکې ده وایي چې فوډکور هغې او د هغې زده کوونکو ته د سابو خوړل ور وښودل. دیان وایي چې دوی هیڅکله هم دا کوشش نه کوي چې د سابو خوړل خپل عادت وګرځوي، یعنی چې صحي خواړه وخوري، خو اوس تمه کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د سابو خوړلو ته دوام ورکړي او خپل عادت به یې وګرځوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برمان پارلمان داسې قانون تصویب کړی دی چې حکومت ته په بېساري توګه قدرت ورکوي چې په دغه هیواد کې د کورنیو د شمیر او فاصلې په باره کې پریکړې وکړي. نوی قانون چې په روانه میاشت کې تصویب شو د هغو څلورو لایحو نه لومړۍ لایحه ده چې د نفوسو د کنټرول، د یو مذهب نه بل مذهب ته د اوښتلو، د دوه بیلو عقیدو لرونکو ترمنځ واده او په یو وخت کې د څو ښځو سره واده پورې ارتباط لري. د نفوسو د کنټرول قانون حکومت ته اختیار ورکوي چې که وغواړي د هیواد په ځینو سیمو کې د زیږیدنې کچه محدودولی شي چې دا کچه د نفوسو زیاتوالی په سیمه ییزه پرمختګ باندې منفي اغیزه کوي. د دغه قانون پلویان وایي په نوي قانون کې ماده به هغه خطر کم کړي چې د مور او ماشوم روغتیا ورسره مخامخ کیږي، لیکن د دې پورې اړه لري چې دغه قانون څنګه عملي کیږي. دا ویره شته چې داشي دغه قانون په هیواد کې چې بودایان پکې اکثریت دي د مذهبي او قومي اقلیتونو په خلاف استعمال شي. په دغه هیواد کې له ډیر پخوانه د روهینګیا، کاچین او کارین انپشان خلک د تبی سره مخامخ دي. امریکا په ژوره توګه د هغه قانون په باره کې اندېښمنه ده چې د نفوسو د کنټرول لپاره د روغتیا په ارتباط تصویب شوی دی. په دغه قانون کې داسې ماده شته ده چې کیدای شي د زیږیدنې حقوقو، د ښځو حقوقو او مذهبي ازادیو ته تاوان ورسوي. موږ په خاصه توګه اندېښمن یو چې کیدای شي دغه قانون په درس هیواد کې زور د زیږیدنې د کنټرول، د غیر مساویانه تطبیق او د بیلابیلو ټولنو د روغتیا بیلابیل معیارونو له مخې قانوني اساس هم پیدا کړي. موږ په کلکه د برما د حکومت نه غواړو چې په برما کې ټولو کسانو ته د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ژغورنې ډاډ ورکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ریډي ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپاک 19 31 3 شپاک. او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 09001001. او درنوونکو په ملي سره د امریکا غا کاشناله دی د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطلب هم پاتې ورستل مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړه نیم ساته ورسته به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کو خو د خپل رادیوګان پر څنګه وسی لاندې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي